سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت او په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بېځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زره کورونه هم زیانمن شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت له قوله لیکلي په دې درې ولسوالیو کې به په 360 جریبه کرنیز ځمکه کرل شوي کوکنار او چارس له منځه یوړل شي. د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارده ډالره مالی زیانونه اړولي دي. د پاکستان د مالیې وزیر مفتي اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلی د زیانونو دا کچه خایی نور هم لوړه شي، ځکه د خبر چلا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو ګواښونه په خپل ځای باندې پاتې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. او نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دوهمه لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي، ځکه لومړۍ لوبه یې له سریلانکا ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس وویل
Close to 19 million people are facing acute levels of
نو لس ملیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 ملیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او بشري مسایلو هم خبرې وشوې. نصیر احمد فائق وویل
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of all
په طالبانو غاکو چې د ټولو ادباو اساسی بشری حقوقو ساتنه او درناوی وکړي. د کډوال نړیوال سازمان یو پلاوی کابل ته تللی او ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د کرکټ په اړه هم راپور لرو. افغانستان نن له بنگلاديش سره مخ کیږي. افغان لوبغاړی حضرت الله زازای وایي
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده، هغه د پاره پوره خبرې کوو. له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو، هغه کې خېلو به ترسره کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سخت ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړ کېدای شي. د هغه په خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله، د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of all.
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانی استل او د خزو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخنی اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرايي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې لی وچې د افغانستان سره اقتصادي مرستي وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړي چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت را وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړ ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو موسسو مسؤلینو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه هغه چې له افغانستانه وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تیر یو کال کې تیر سوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له مرستیالي اوګوچی ډینیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو له کبله خپل هیواد نه دی پریښی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی د اگست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت له امله هیڅ افغان له دې هیواده په زور وتل ته نه دی ارسوي، ځکه چې په هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خدا په داسې حال کې دی چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې ورسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وایي په تلیکام سکتور کې کار کاوه، خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لوڼو ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، اړ سو چې خپله دنده پرېږدي او له هیواده ووزي.
نوی رژیم یا د طالبانو رژیم کلا ډېر زیات خنډونه او مشکلات افغانانو ته جوړ کړي دي. ازادي، دیموکراسي ټوله بنده ده. کوم تور رژیم چې دی خپله جوړ کړی خپل نفع باندې، صرف هم د دوی خپل او د دوی هم فکر کسان هلته کوه چې ژوند کې نور باقي د افغانستان ټول خلک هلته ډېر زیات مشکلات لري او ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي، او دغه مشکلات دي چې حتی دی حتی ټول خلک په ګروګان نیولي دي. خلک نشي کولی چې دې هیواد نه ووځي او د وتو زمینه ورته نشته. د پاسپورټ تمینه هر څه ټول بند دي، نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډېر زیات وو او موږ بالاخره دې ته اړ شو چې دا وطن ترک کړو.
د احمد شاه انوري غوندي زرګونو نور افغانان ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان سول، له افغانستان د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته اړسوي دي. له 15 اگست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ، تر 16,000 زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د شوزو او جنو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او د خپل منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وژل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسې په خوندي چاپیریال کې خپل کارونو ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوالې بشري مرستندوی موسسې ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوالې موسسې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال وویل چې له سودانه وروسته افغانستان د مرسته رسوونکو لپاره یو خونړی هیواد دی. د دې نړیوالې موسسې سلاکارې ملیسا کورنیټ ویلي وو، زموږ اته کارکوونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبروري په 24 نیټه ووژل سول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستانه نه دي وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پرېښی، اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د پی 2 ویزو لپاره غوښتنه کړي خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تک په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موړی وايي محدودیتونو مجبور کړ چې کار وطن پریږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لډې رستونز سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت له خوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له خوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگارا مشکل ویزه دارن.
دلته خبريالان د ویزي ستونزې لري. ډیرای په روختيایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیټ سی آر بخي په دې برخه کې مرستنه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورته ګروس تل ما سره بخي اړیکه نه نیول شوی. کچېرې یونیټ سی آر خبريالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزایمات خلاص شوی وای، کله چې کور کرایه کولای په اسانه به دا کار کړی وای او خپل نورې ستونزې به حل شوی وای. دا بل خبريالانو سره مرسته وای،
یک کومک او همکاري بود امر خبرنگار.
اغلی تحسین یوازې لا یو ان ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیلمنه ده چې په پاکستان کې له افغان خبريالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشته. زیرک هم وایي د په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نو موړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالته د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. مونږ په نړیواله ټولنې او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې افغان خبريالانو غږ ووري او سنځو ته د حل لار پیدا کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبريالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخت ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپل او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیه دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بې پولي خبريالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبريالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبريالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80 سلنه افغان خبريالان بې دندې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دومره لوبه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي. دا لوبه نن ماخام شپږ نیمه بجې پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې تر سره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي، افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی.
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره ښه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. مخکې له دې نه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي، د دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولی. دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ ترسره شوې چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل. بیا آیرلینډ ته سفر وکړو، په آیرلینډ کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا لس ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل.
ښاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته یې تګ یقیني کیږي. دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده. که بل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریزه نړیوالې لوبې سوي چې 15 یې افغانستان او 3 یې بنگلاديش ګټلې دي. همداراز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړې چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. بنگلاديش بیا په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړې او 2 یې بایللې دي. د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28مه پیل شوې، تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي. د افغانستان او سریلانکا لوبه، د افغان لوبډلې او د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه، د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي. په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو شپږ غوره لوبډلې لوبېږي. افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په اے او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د افغان فلم د ورستیو کارونو په ارتباط د راپورونو په اساس ټاکل شوې د روانیونۍ تر پایا هغه 15 لاند مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دي. د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د رواني اونۍ د پنځمه پورس په اریانا سینما کې ننداري ته وړاندې کیږي. خو یو شمېر فلم جوړونکي وایي طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم ریاست وی تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون له لارې 15 لنډ او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دی او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشه د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دي نه خپروي چې نجونو پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمي:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویر لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خپریږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غوښتله کس څنګه چې په څو ورځو کې پراپورونو خبرونو کې اوري په پاکستان کې سیلابونو سخت ورانه کړی دی. هلته د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه پورې 1,000 ته رسیدلی او څه باندې 1,500 نور کسان هم ټپیان شوي وو. په څو ایالتونو کې ګڼې سیمې اوبو لاندې کړي دي. د پاکستان حکومت په خپل بودیجه کې د زیان منو سره د مرستو اعلان کړی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو هم اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به خپلې مرستې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3,000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دوره پر محل اویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړې دي شي. او د سیلاب د لاسا وژل شوی کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو پاړه شبا شریف سره د سی اویل:
یہ سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1,000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اڑخ سیڑون کی اندیخنے سرگندوی چھے لکا پا تیرو وقتنو کے سو سو زلا دا قدرتی افتنو نا پس دا مرست سمانو نا استعمال پا سی لارے ندے شوے. حسنا چھے دا ظلم متاثرو کسانو سره مرستې په صحیح توګه ونه شي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې دا ده چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد هم ورته میلاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دی کې چېرته سیاست ونه شي، داسې ونه شي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونه شي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، نو بیا به مسله رامینځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوي دي، او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاونډ پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوي دي. گوهر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
د هلمند باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیره شوی او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په ساعتونو په لار پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې ندی ریپورت ته.
د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلي کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یې ونه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایي د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونې هم تیروي.
چې د یوې ورځې لارې مې واو ته کېږي، راته لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډېر ستړي پر دا لار باندې موږ ته که د لارې غور اوسي موږ به ډېر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تېره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادي ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي، او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا چې یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلي لري، بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده.
وسایل
نکلا شي نه بل نه مقصد ستړي منطقه ده یعنی نو چې د اخر دالت ورته ده نو دا خو شو وسایل
پرګي ولسوالي واکمن طالبان هم منی چې د یادي ولسوالي خلک په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالي لپاره د طالبان ولسوال دی. د ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتی نه د سوی خدمت نه دی سوی خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلی دی، د رغونی وخت را رسیدلی دی، د ملک د جوړېدو وخت را رسیدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وزای ته رسیدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی، په کابو کې مې راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بې ځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ د غفلاوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکي به راته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکي په درس کې سره اورو.
وم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره لدی چې د شکل، جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجره چار چاپیره پوشلې دي. دغه غشا په پوري زده او سوري لري چې حجره ته د موادو په داخليدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجره ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یو شفاف نیمه مایع ماده ده چې غلزات یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلزات یې په یوه حجره کې ډیر او په بل حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د ازاچی په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو پزره پوری برخه وړاندې کیږي. خونکې مخته غټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه غټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکې اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع غټورې باکتریاوې. غټورې باکتریاوې باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلۍ څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
اوکې درنو زده کوونکو،
لخون کې مو واوریدل چې باکتریا د زینو بوټو پریخي کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مزراتو کې چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واوریدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونه په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبیږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نه سي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم چی شته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی، هغه د کوچنۍ کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ترازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده. بلې غاړه د هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د عاج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خواته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسو متوجه سئ د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې د هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې د هغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې د هغه تریخ خوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بجه تیره دل اسانه سی. دوام ده دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغه امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او دره ما وزیفه ده ده غشو پر مخ بندی دوری ده خورد لورس ده زینی باکتریایی پاتی جی، ده غزایی مواد چوته پاتی جی، ده غو پا پاکوود که کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنې خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی. په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متر دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجه ته پرې وهل کیږي یا میجه ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته میجه ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجه ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي، او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منس کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متر دی او کوتر یې 2.5 سانتي متر دی. تر میډیا لاندې واقع دی، او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنۍ کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. یعنی د کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د دولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي، او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپریږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Yeah. دا 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 دا